The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De.
نو خبر منو بيتونکو د جیوا رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو سناوري نن د سشنبه ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام و افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. ستاسو قربانیو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جواد
یو ځل بیا ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو څټکو ته.
د پاکستان سپریم کورټ یا ستره محکمه وایي چې د بډو رشوتونو په اړه د پاناما ګیټ د رسوایۍ د پلټنو لپاره دی د ټولو ګوندونو کمیشن جوړ کړي. د سپریم کورټ د وینا وروسته د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان د خپل ګوند تحریک انصاف غړو ته ویلي چې اوس به د احتجاج پر ځای د شکر ورځ لمانځي.
عدالت عظمی نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اس پہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے سڑکوں پہ احتجاج کا جو ہے کوئی جواز باقی نہیں رہتا.
د امریکا غاک دی ورا جو سره ځانګړي مرکه کې د پیپلز ګوند سېنیټر فرحت الله بابر ویلي پاکستان ته به افغان تګلارا سمول بی. خغلی بابر وایي چې د فاټا په پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به د پوز پالیسی هم بدلول وی.
کله یو بانا کله بل بانا اخبار ولا تاسو خوړو تلې نشي نو موږ دا وایو چې دا تاسو کولاو کوي او دا سیکرسي دلته لري شي نو دا به علم مین سټریم کې.
په پاکستان کې دا مهال د پښتو د وتلي خوږ ژبي سندرغاړي استاد خیال محمد د ستاینې او تقدیر خونې ده. د استاد خیال محمد غږ د هیردو نه دی.
خیال پر سرونو د چزلفې پر دې فکرونه خوځې دل سوداګانې خورې دې
اوس هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د سترې محکمې د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې وایي د ګوندې د نومبر د دوهمې نیټې د مظاهرو پر ځای د پاناما ګیټ د قضیې په اړه یو کمیشن جوړ کړي. عمران خان په ټولو کارکوونکو باندې غږ کړی چې سبا دوه بجې دي په اسلام آباد کې سره راټول شي ترڅو د سترې محکمې د دغې پرېکړې په اړه خپله خوښي څرګنده کړي. سترې محکمې له دواړو تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونو څخه غوښتي دي چې د پاناما ګیټ د مسلې د څېړلو لپاره د جوړېدونکي کمیشن لپاره خپل خپل کسان ور وپیژني. په ملک راغلی و چې د لومړي وزیر نواز شریف د کورنۍ غړي له هیواد څخه بهر بانکي حسابونه لري. خو نواز شریف ویلي چې چمتو دی د خپل بانکي ریکارډ سپیناوي وکړي.
ملي خو د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر فرحت الله بابر د ډیوا رادیو سره په خبرو کې وویل په فاټا کې تر هغه پرمختګ او سوله نشي راتلی تر څو د فاټا سره د افغانستان پولې ته څیرمه پرمختګ او امن نه وي راغلی او دا هم هیڅ ګټه نه لري چې دواړه هیوادونه په یو بل تورونه لګوي. هغه زیاته کړې چې پاکستان حکومت ته په کار دی خپل افغان پالیسۍ کې بدلون راولي او که د دې پرته پاکستان یو طرفه پالیسۍ د سولې لپاره جوړ کړي نو هغه به هیڅ کومه پایله ونه لري.
په پاکستان کې دا مهال د پښتو د وتلي خوږ ژبي سندرغاړي استاد خیال محمد د ستاینې او تقدیر اونۍ روانه ده. په دې اړه نن په پیښور کې یو غونډه هم جوړه شوې ده چې د پولي دواړو غاړو څخه ګڼو پښتنو پکې ګډون کړي. افغان حکومت استاد خیال محمد ته د وزیر میر بچا خان لوړ رتبه دولتي میډال ورکړی او دغه راز د یو نیم لک افغانیو نقدي مرسته ورسره کړې ده. استاد خیال په پښتو ژبه کې په زرګونو سندري ویلي چې د ټولو پښتنو په ډونو کې د خواږه غږ او د وتلي هنر لامل ځانګړی ځای لري.
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې د یوې بمی چاودنې له امله د پاکستاني پوځ یو افسر وژل شوی او شپږ عسکر نور ژوبل دي. د طالبانو شهریار محسود ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده خو د دې پخلی آزادې سرچینې نه دی کړې.
تر اتو لکو زیات افغان کډوال په روان کال کې له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملګري ملتونه وایي ښایي د روان کال تر پایه د دغو راستانه شویو افغان کډوالو شمیر 1 میلیون کسانو ته ورسیږي. دوی وایي د دغو کډوالو سره د مرستې لپاره د 150 میلیونو ډالرو غوښتنه یې کړې ده خو تر دې مهاله د دغه رقم یوازې 15% پیسې راټولې شوې دي. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې که د ژمي له رسیدو سره سم له دغو کډوالو سره اړینې مرستې ونه شي نو ښایي یو بشري ناورین رامنځته شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سلیم شه نن په پروګرام کې په شروع کې خبره کوو چې د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې چې کوم په فوجیانو حمله شوې ده او د هغې وروسته به تاسو ته وایي چې د عراق په موسل ښار کې د عراق وزیر اعظم وایي اوس د داعش وسله کیدی کنه مرګ ته تیار شي. زه نه اورونکو په دغه موضوع به خبره کوو. د موسل ښار به درته ښیو او په آخره کې به څېړنه کوو چې امریکا روس په شام کې د داعش خلاف په عملیاتو باندې اوسه پورې سلا شو کنه او د داعش مستقبل څه دی. دا د نن ورځې د خبرونې مهم موضوعات دي. زه رحمان بنریم او د دې پروګرام پروډوسر دا نایلا محمد. دا پروګرام دی داعش او سخدرزی. را سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
او تر ټولو د مخه ګران اوردونکو زه تاسو دا هم ویل غواړم چې په نن پروګرام کې تاسو ټلیفون هم پورته کوو. 001202205003 ټلیفون شمیره ده کولی شئ چې ټلیفون راته وکړئ. وزیرستان جنوب وزیرستان او شمالي وزیرستان د دواړه هغه سیمې دي چېرته چې د طالب وسلوالو په خلاف د پاکستان حکومت ضرب ازب عملیات کول. دغه ضرب ازب عملیاتو په اړه د پاکستان د پوز بیان د اداره آی ایس پی آر وایي چې په دغه سیمه کې طالب وسلوالو ته لوی ماتې ورکړې. خو اوس هم ځینې آزادې سرچینې او نړیوال مطبوعات شک کوي داسې نه ده. نن د جنوبي وزیرستان په یو سیمه کې په پوځي گاډی باندې په حمله کې یو پوځي افسر میجر او د هغه نور ملګري وژل شوي دي. هم په دې حق لمبه سوچ وي مخکې په سیمه کې د ډیور ریډیو د خبرل عدنان بیټنی نه تبوسونه کړی دي. عدنان بیټنی دغه حال اخلو بیا به نوره ټوله خبره کوو. په منځني ختیځ کې په داعش باندې اول عدنان بیټنی
دغه پیښه د جنوبي وزیرستان مرکز په وانه رستم بازار کې رامنځته شوې ده. او چرواکي وایي دا هغه رامنځته شو کله چې پوځي سرتیرو په رستم بازار کې وسلې په ضد د لټون عملیات پیل کړي وو. دوی وایي چې کله د یو مارکیټ کې دغه څه اصلي جمع کولو کوشش کول نو د مهال ایو 14 شوې ده. او هغه 14 په نتیجه کې یو پوځي افسر چې هغه میجر دی هغه لمنځه تللی دی. د سره شپږ کسان نور پرژل شوي دي چې په هغه کې دوه عام خلک هم دي هغه پرژل شوي دي. او څلور ورسره پوځي سرتیري چې په هغه کې هم یو پوځي افسر شامل دی ژوبل شوی دی. کوم چې پوځ ویاند اداره آی ایس پی آر د هغې لخوا کوم بیان مخې ته راغلی دی په هغه کې دا ویلي شوي دي چې دغه یو پلانټډ یا چې کومه آی ډي 14 وه هغې په نتیجه کې دغه پیښه مخې ته راغلې. دا به ته وایي چې کوم علاقایي خلک د هغې نه کوم معلومات مخې ته راځي نو هغه وایي چې په دې مهال باندې د 14 او د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي دي. ډزې هم شوي دي.
انن بیټنې دا راته وایي چې دغه سیمه کې خو د پاکستان پوز دا وکوي د ضرب ازب عملیات چې دی په کامیابۍ سره کوي او ډېر حد پورې دی. وایي چې دغه سیمه د ترهګرو نه صفا کړې ده. څرنګه سرنکاران وایي چې امکان د دې موجود دی اوس هم په دا قسمه حمله په پوز کې دي شي.
رحمان صاحب ضرب ازب عملیات چې دی هغه په شمالي وزیرستان کې دوام لري او دغه داول لري چې هغه علاقې چې په مکمل تور باندې له وسلوالو څخه پاکې کړې شوې دي. زه به تاسو ته ووایم چې په جنوبي وزیرستان چې کومه د مسجد علاقه ده په هغه کې کال 2009 کې پوځي عملیات ترسره شوي وو او هغه وخت دا داول لري چې دی ځینې وسلوال طالبان چې دي هغه په بشپړه توګه وتلي دي. تاسو به لا تکرار کړئ چې دغه د جنوبي وزیرستان هیډکوارټر واڼه علاقه ده. دلته کال 2009 کې مقامي خلکو د جنګلوي په ضد یو لشکر تیار کړی وو او په هغه کې دا داول لري چې دلته کوم خارجي وسلوال طالبان دي هغه له دې ځای په ایستلو مجبور کړی دي او له دې ځای نه وتلي دي. خو په درشي وختونو کې دلته زیاتره لیدل کېدل چې په ډرون حمله کې به زیاتره داسې کسانو چې په هغه کې د القاعده یا القاعده تر نوټ کم کړلي ګوندونه دغه کسان وو ځل کېده. دغه رقم چې کوم په دې دوستنې په کوټه کې کوم حمله وشو یا دینه مقصد می حمله وشو نو موږ دلته په نړۍ په مکانی کا چګورو چې زیاتره کوم د رسولان دی په پښتانه خلک دی هغه د پښتون راپورته کوي کزر به ازب عملیات نه کامیابی سره روان وي.
عدنان بیٹنی دغه ته چې کوم زی کې د پیښه شوې ده مطبوعات شوی د ترهګرو د ګوندونو ځالې وسومشته ده. کوم قسمه تنظیمونه دی په دغه سیمه کې؟
رحمان صاحب جنوبی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان کوم غواخلو نو جیسره د میډیا اکسس نشته. دلته میډیا ته اجازه نه ورکړل کیږي. یوازې د آی ایس پی آر یا د انتظامیه په اجازه باندې تل شي خو هغه هم دمر له ازادي سره نیوچ الته خبر اعلان لاړ شي او کرا او رښتینی معلومات تر لاسه کی. دلته کچام یو پیژندل ډله چې کوم دا هغه د مولوی نذیر ډله پیژندل شي چې هغه په دې ځای کې داسې ویل کیږي چې فعالیتونه لري خو چې کوم د عام خلکو نه معلومات از موږ تر لاسه کیږي هغه دا ویل کیږي چې په ځینې علاقو باندې د حکومت کنټرول دی چې په هغه لارو باندې او کوڅو باندې عام خلکو تګ راتګ تک اجازه نه ورکي ځنه داسې لارې کوڅې دي چې الته مقامي وسله وال چې کوم دي هغه واقع اختیار دی او هغه باندې عام خلکو تک راتګ نه ورکوي وانه بازار د هغې علاقې د چدان نوګو ایریا ډیکلیئر شوی ده او نوګو هغه ایریا چې هغه ته حکومت یا رسای نه وي یا هغه ته میډیا ته چې کوم دي کوریج ورکول
اجازه سم ده ډیره مهرباني عدنان بیٹنی صاحب ډیره مهرباني ګران اردن کو اوس یو رپورٹ وړاندې کوو د موسل پاک لمن چې تاسو جګړه په کروانه ده دې پسې به سم د ټکه ده ته وایي چې آیا داعش ته واقعي د کم ځمکې د کم هیواد یا ریاست ضرورت شته د کوم سرحد او که د دې نه بغیر د دې ژوند ممکن نه دی داسې یو څېړنه هم لرو بیا به د موسل خار حال درکو په اخره کې د موسل انکار هغلی ډاکټر تکی صاحب ببنګا په دې پوره لوبه پوهولو کوشش کوي خو د ټولو د مخه غوږ نشو هغلی نصیر کاکړ صاحب ته چې د موسل کې روانې تازه جګړې حال راکوي
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د جوړولو او د اسلامي خلافت د احیا لپاره راپورته تحریک آی ایس آی ایس چې د داعش او د دولت اسلامي په نومونو هم مشهور دی په عراق او شام کې د لوی سیمو د نیو او په دغو سیمو کې د خپل سوچ د حکمرانۍ قائمولو ورستو غربي ملکونو او امریکای سره لوی فکر مل کړی دی ځکه چې دولت اسلامي تحریک اوس تر عراق او شام پورې محدود نه دی پاتې او د افغانستان غوندې لرو پرتو ملکونو کې هم خپل خپي غزول شروع کړی دی اسې خو غربي مطبوعاتو کې د دولت اسلامي تحریک په مختلفو اړخونو مقالې تجزیه او مضمونونه چاپ شوي دي او چاپ کیږي خو نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلی مباحثه چاپ شوې ده چې سرخط دی د دولت اسلامي د بقا لپاره آیا د دوی د ولقې لاندې علاقې ضروری دي او کنا مباحثه کې د یال لا سکول د عبدالله اس کامل سنټر زنانا دانشوري مارا ریوکن او واشنگتن کې د مشرقي قریب د پالیسۍ د ادارې جیکب اولیډارټ برخه اخیستې ده جیکب اولیډارټ د مباحثې په شروع کې ویلي دي چې د روانې هفتې په سر کې د عراق د دویم لوی خار د موسل د دولت اسلامي د ولقینه د آزادولو لپاره شروع کړې شوې حمله د دولت اسلامي د بقا لپاره یو بل ازمیخ دی د دولت اسلامي مشر ابوبکر البغدادي په موسل کې د خپل خلافت اعلان کړی دی او هم دلته دولت اسلامي د خلافت د مملکت اعلان هم کړی دی او په عراق کې خپل وجود یقیني کړی دی اگر که موسل د دولت اسلامي د وجود لپاره ډیر اهمیت لري خو د دې خار د دولت اسلامي د لاسونه وتل د دولت اسلامي حتمی ماتې خوړل هم نه یقیني کوي دولت اسلامي با یقینا چې د موسل ځان سره د ساتلو لپاره یو اوږد او خونړی جنگ کوي خو په دې جنگ کې مونږلا د دولت اسلامي د سوشل میډیا د خپل پروپاګاندا لپاره په موثر ډول د استعمالولو د دولت اسلامي صلاحیت هیرول نه دی پکار مباحثه کې د شریکی زنانه دانشوري مارا ریوکن خیال دی اگر که دولت اسلامي له د دې د نوم باقی پاتې کېدل ضروری دي خو د خپل نوم د بقا د پاره ورلا د خپل اختیار لاندې علاقې ساتل هم ډیره ضروری ده ریوکن وایي چې دولت اسلامي د خپل بنیادی تنظیم د عراق د القاعده تحریک د وخت نه ځان له د یو خود اختیار مملکت د جوړولو تصور لري هر کله چې دولت اسلامي په شام او لیبیا کې د ډیرو سیمو نه لاس وینځلې دي او په عراق کې ورسره هم موصل اخیری بخار پاتې دي په دې سبب د موجوده مباحثې د اصلي دی عنوان هیڅ اهمیت نه پاتې کیږي چې آیا د دولت اسلامي د بقا لپاره دوی سره علاقې ضروری دي او کنا ریوکن وایي دا اوس زموږ غوندې د خلکو کار دی چې د دولت اسلامي د بقا د ټکی او د حیثیت وضاحت وکړو دلته دوه خبرې کېدې شي یو خدا چې آیا دولت اسلامي به د خپل کمان جوړښت سره د یو تنظیم په حیث پاتې شي یا دا چې علاقې یې که د لاسه اوزي هم خو دولت اسلامي به د یو نظریې په حیث ژوندی تحریک پاتې کیږي مباحثه لیکي اگر که د انټرنیټ له سببه د هر قسم افکارو او د نظریاتو لازواله کیدل یقیني شوي دي خو بغیر د یوې علاقې او سیمې به دولت اسلامي له د خپل خلافت د قائم ساتلو لپاره د جنگیالو برتکول او د مرستیالانو د مرستې برقرار ساتل ګران شي مباحثه کې شریکی زنانه دانشوري مارا ریوکن د مباحثي را غونډولو په موقع ویل دي تر سوچ د دولت اسلامیه د آنلاین پروپاګاندي تعلق دی نو دا په دې لړکی د مباحثي خپل همسنګ شریکوال جیکب سره په دې خبره اتفاق لري چې په آنلاین پروپاګاندا به دولت اسلامیه عراق او شام کې د خپل عملی وجود په قائم ساتلو کې کامیاب شي خو د مستقبل دولت اسلامیه نه به د بشمیره جنگیالو د یو جنگی کمان د عملی تنظیم زم پدې په انټرنیټ دراجم بشمیره جهادیانو یو تنظیم جوړ شي.
ګرنودونکو دا مختار خلیل صاحب پریس کانفرنس چې کوم مطبوعات د کتنه کړې و د هغه ذکر کوم چې تاسو ته مول دا اشتا اختیار حکومت زما کا پکار دا کوم خبره پکار دا غي تفصیلو نصر کاکړ صاحب رپورٹ بوست ته وړاندې کو. نصر کاکړ صاحب د رپورٹ نمخ کې زما په سټوډیو کې هم زما همکار مصر ملګری یو لغوت بخیر علی صدقه جان صاحب صدقه جان سړي مشه
ډیره مهرباني
ګران اردو کو صدقه جان صاحب د موصل حق له موصل پاک له تفصیل اخرو خوول یو مختصر رپورت چې په موصل کې تازه جګړه روانه حال راکوي نصر کاکړ صاحب.
د عراقي ځواکونو سیمه ایز مشر سمی الاریدی ویلي د دوی پوجنه د سه شنبه پر ورځ د موصل و ګوجالي سیمه ته ننوتی چیرې چې د ده په وینا د داعش له وسلوالو سره سخته جګړه پیل کړې ده. هغه ویلي وسلوالو د عراقي عسکرو د مخنیوي لپاره د شار شاوخوا برخو کې د کانکریټو بندیزونه درولې دي. د پرمختګ وروسته له هغه سوی چې دوی اونۍ وړاندې د عراقي او کوردي ځواکونو ائتلاف چې د شیعه ملیشې مزکنای او د امریکا هوایی بریدونو ملاتړ ورسره د اسلامي دولت ډلې په ضد عملیات شروع کړل. له کال 2003 وروسته دا تر ټولو غټ عملیات دی چې د موصل شار له وسلوالو څخه د پاکولو لپاره شروع شوی دی. د دوشنبه پر ورځ د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په سیمه کې پاته د داعش وسلوالو ته خبرداري ورکړې و چې د عراق پوج په هر ځای کې د دوی د سروهنې لپاره نږدې او چمتو دی. هغه وویل وسلوال د بیرته وتلو او تښتېدلو لار نه لري پرته له دې چې ځان عراقي ځواکونو ته تسلیم کړي. په موصل کې د جګړې له امله تر 13,000 زیات خلک کډه کېدو ته مجبور شوي دي.
او ګران اردوونکو اوس به د موصل خار ذکر کوو. تاسو ته یو وار بیا در یادوم چې ټلیفون در نه هیر نشي. ټلیفون کول 001202205003 دا ټلیفون شمیره ده او د ټلیفون باندې تاسو تپوسونه کولی شئ. زموږ میلما صدقه جان صاحب دی او دوی پسې دویم میلما چې بیا راځي نو هغه به ډاکټر تقی صاحب. خو اوس به مونږ یو دماغ د مینه بیرته چرا شو صدقه جان صاحب نه اول تپوس به مونږ دا کوو چې د موصل خار نقشه راته وښي په دې کې څوک پاتې کیږي. بیا به دا تپوسونه هم کوو چې د موصل خار په خوار چا سره اوس د چا سره دغه دا واغستل شنو انجام به سوي. خو له دمه
که غواړی د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره دا 001202205003.
یو ور بیا سلیم شیزر رحمان بندنه مو دا پروگرام د دای شو سخت درزی سره که جان سیب ډیره مهرباني موصل باندې مو په حقیقت د عراق دویم لوی خار غنل کیږي. د دې خار سره اهمیت ته
د دې اهمیت خو یو دا دی چې دا د عراق په شمالي برخه کې پروت دی. دلته کې زری د دجله یا ټیګرس دریاب چې دی داغې په غاړه پروت دی، بلکې هغه د ښار په منځ کې تیریږي. دلته کې زری پیداوار هم د عراق د نورو سیمو په مقابله کې زیات دی او د تیلو کویان هم دي. داسې ویل کېږي چې داعش چې کله راسي د دې ښار واک اختیار اخیستی دی نو هم د تیلو د وسایلو په وجه باندې خپل عملیات په وړاندې بوزي. او کله چې په کال 2014 کې داعش په دې ښار باندې قبضه وکړ نو ویل کېږي چې په غټه په لوی شمیره کې چې کوم فوجي عسکري سازو سامانو هغه ورغلو داعش ته په لاسو، او هم د دغې سازو سامان د لاسه بیا داعش وکړه شو چې په ښار قبضه وکړه. داسې هم ویل کېږي چې په دې کې د موصل بینک کې چې کومې په ملیونونو ډالرې پرتې وې نو هغه هم دغه ډلې ته په لاس ورغلې او خپل عملیات یې پې ترسره کول. بل خبره د دې یو اهمیت دا هم دی چې دلته کې سنی اکثریت خلک اوسیږي. په عامه توګه د خارج آبادی چې د نس شاوخوا 2 میلیون یا 800,000 په موجوده وخت کې ویل کېږي. سره مطبوعاتي رپورټونه وایي چې ګنې د خار آبادی نیمې ته را رسېدلې ده، تقریبا 100,000 یا 1 میلیون. نو او بل دا چې دا ښار ترکی او شام ته پتون کو چې کوم لارې دي پاغه باندې پروت دی. نو د دې یو دغه تجارتی اهمیت شو، اقتصادي زرعی اهمیت شو. بل خبر دا چې دلته کې د عراق حکومت حمایت د سي ډیر زیات نه دی، ځکه چې دلته سنی اکثریت دی او داسې ویل کېږي چې موجوده د وزیر اعظم حکومت چې کوم دی د هغه شیعه دی او په دې کې شیعه مامورینو اکثریت دی او سنیانې لږ په شا کړی دي.
صدقه جان صاحب، دا یو ډیره مهمه خبره تاسو کوئ، د وایس اف امریکا چې کوم کورد څنګه ده، د هغه یو همکار خالد فتح زما په پروګرام کې مامل مکړی و، نو کله چې ما د دې خار د داعش نه چې کله قبضه واغستل شي نو وروستو حال باندې ځان پوه کړی، نو هغه ځواب ما ته دا ویلی و چې داسې معلومیږي چې د عراق موجوده حکومت په سیاسي حل لپاره د مخکې نه سوچ کړی وي، او کچری وای نه کو او په دغه خار کې څنګه تاسو ویل صدقه صاحب چې سنی اکثریت ته، نو دغه سنی اکثریت کچری د موجوده شیعه واکمن اقلیتی شیعه واکمن سره لانجه رااله، او دا فکرمندی اظهار هغه کړو چې دا بیا د داعش نام لویه خطرې په عراق کې. نړیوال مطبوعات یا سیلونکي یا ستاسو په دې باندې موږ نور پوه کوي چې څنګه کېدی شي چې دواړه هیوادونه دواړه شیعه او سنی د داعش خلاف جنګیږي، خو کدا واغسل شي دا خار د غونو د ترمنځ اختلافونه کېدی شي.
د داعش په اخست د خار په نیولو کې داسې ویل کېږي چې د خار د سنی اکثریت خلکو یو لوی لاس و، هغه دا چې کله امریکایي ځواکونه د عراق نه راووتل نو د دغه خار کنټرول یا واک اختیار هغه سنیانو ته ورغلو، خو کله چې داعش پہ حمله وکړه او په خار کې موجوده سنیان چې هغه د په بغداد کې د شیعه حکومت نه ډیر زیات خوشاله نو حمایت نه کولو، نو هغه په شا شول او دغه رنگ داعش پہ قبضه وکړه. نو د راتلونکي کې د عراق حکومت مرکزی حکومت دا فیصله کړی وی یا دا بندوبست کړی وی چې کنه د خار بندوبست هم د سنی د خار اوسیدونکو په لاسو کې ورکړي، نو بیا خو کېدای شي چې دغه خطر یا د فرقیز اختلافات او یا تشدد مخاوني ولې شي، او کنه لکه څنګه چې مرکزی حکومت د عراق باغې کې د شیعګانو اکثریت ته او سنیانو ته پکې داسې اهم کردار ور نه کړی شي، واک اختیار ور نه کړی شي، نو بیا په خار کې او په دغه سیمه کې، دغه سیمه ټوله داسې ویل کېږي چې په دغه سیمه کې شمالي سیمه کې د مرکزی حکومت حمایت شر چې دغه ډېره کمه ده، نو بیا پکې ډېر امکان دی چې هم دغه فرقیز اختلافات او تشدد جګړې رامنځته شي.
سم ده، دوه اوریدونکو ته به هم مقور کو په پروګرام کې چې هغه کوم پوښتنه کول غواړي او یو پوښتنه بل ده چې داسې معلومیږي صدقه جان صاحب منځني ختیځ کې په خپله او بیا په عراق کې په ایران کې اوس پس په سعودي کې داسې معلومیږي چې د مسلکي تقسیم جګړه څه واقعې کې لګیا ده، لکه مثال د یمن دی چې په یمن کې خو د هغه ځای اکثریت چې دی د هغې مخالفت کېږي په سعودي عرب کې، او د هغه ځای د بادشاه کم چې سن دی او په سعودي عرب کې ناست دی هغه ته تحفظ ورکول کېږي او په یمن باندې بمباري کېږي، یعنی د یو بل مسلکي اختلافونه اوس د جګړې سبب جوړیږي. تاسو هم داسې فکر کړی دی کله
په منځني ختیځ کې ډېر داسې هیوادونه دي چرته چې اکثریتي آبادی د یو مسلک وي خو په واک اختیار کې په بل مسلک د واک اختیار کې چې کوم خلک کې هغه د بل مسلک سره تعلق لري، داسې ګڼ دغه دي. په عراق کې د ډېر وخت راسي صدام حسین چې په عراق په واک اختیار ناستو هغه خپل شیعه دی سنی بخنه غواړم، خو د عراق اکثریتي آبادی چې د نوغه شیعه مسلک سره تعلق لري، دغه شان دی یمن تاسو ذکر وکړو په موجوده وخت کې شام ذکر وکړو، نو پدې کې یو اهم خبره خدا و چې پدې کې داسې واک اختیار کې داسې خلک ناستو چې هغه د آبادی په زور ناستو، لکه د هغه سوې چې آیرن فیسټ سره حکومت کولو لکه په زور، لکه
د لوړ پزور حکومت،
لوړ پزور حکومت کول دا ډېر ښه تذکره ده، لوړ پزور حکومت کولو نو هغه کې په هیواد کې دنن دغه شان دي مسلکی اختلافات وو نغه کاردل نه او کچا आवाज پورته کولو نو هغه سر بډیر سخت سلوک کېدو نو دغه رنگ به دغه د اختلاف اوازونه نه راپورته کېدل نو یو خو دغه طریقه و چې هغه بل جمهوریت طریقه ده په منځنی ختیځ کې جمهوری د جمهوریت څومره عمل دخل دي هغه هم د چانه پټه خبره نه ده نو که یو داسې کیږي چې تبدیلی راځي او جمهوریت تلاری هلته کې د واک اختیار تعین کیږي او خلکو ته پکې نمائندگی ورکړې کیږي د خپل آبادۍ او په لحاظ باندې نو بیا خو داسې امکان نشته او کنه او مغه زوړ نظام طرف ته خلک ځي نو ظاهره ده په زور
لانجوي په زور کلی نه کیږي. یو اوریدونکي سمیره ټلیفون کړو د کورمه نه ټلیفون لیکه کته شوی دا بل اوریدونکي دی لیاقت وزیر کفرنات وزیر خا لیاقت الملک ته او فرنات وزیر هم ټلیفون کړل نو اول لیاقت الملک او بیا به فرنات وزیر صاحب چې دی هغه ته په خیر علی وی لیاقت الملک سے په خیر علی سے پښتنه کوي.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
زما خو جی پښتنه هم ده او یو نظر هم ده
خا وای
او هغه ته چې داعش په خپل حیثیت نه لري او د داعش جوړېدل چې دی په دې باندې اوسو کوی چې دا چا جوړ کړل د څه لپاره جوړ کړل دی
تر ته مونږ کوی کوم کني پویا علاقه الملک سره
په دې پوی چې داعش کوم تنظیمونه په خپل مقاصد کې هغه خلک چې جوړول هغه خلک نشي کامیاب ولای چې څوک د کوم مقاصد د لپاره دا جوړي.
علاقه الملک سره
کوه شوی دی په دې
علاقه الملک سره زما غوري دماغه غوري
جی جی جی
ها تاسو دا نظر دی تاسو په نظر کې ته پوس کوم به سوال د مقدر کو خوول تاسو ول چې دا هر څوک په دې پوری چې دایش چاجو کړی دی ولې جو کړی دی زه په نیم پوهه تاسو ما پوهه کوي
زه تاسو په دې باندې پوهه کوم دي
کله
چې په عربو کې پاسون یعنی عرب نوجوان په دې پوه شو چې دا شینشایتونه او دا ملوکیتو دا د عوامو نور عوام نور نشي برداشت کولای عوام څنګه شو د دینا عوام را پاسې دا عوام یو جمهوریت فکر لرو جمهوری نظر جمهوری سوچ لرو او نوجوانان را پاسې د دغه استحصالي نظام خلاف نو څو شو هغه کم وړ ورکړل شو په مصر کې را خلک 55% خلک چې کم دینو هغه د شاهانو خلاف شو هغه د ډیکټیټرانو خلاف شو هغه اخوان المسلمین ته ورکا الجزائر کې تیونس کې الجزائر کې دا نو هغه زمونږ د نړۍ غټ قوتونه دا نه غواړي هغه ډبل گیم کوي هغه دا نه غواړي چې جمهوریت چې کم دی هغه ترقی وکړي او په دغه ملکونو کې چې کم ځای کې شینشایت ته او دغه ته ملوکیت ویلای شي او دغه ته د عوامو یینه سکونکي حکومتونه ویلای شي خلک د هغې خلاف راپاسېدان هغې له کم وړ ورکړی شو القاعده چا جوړ کړه القاعده د کم ځای نه راله القاعده هغه خلکو چې هغه په دې ځای کې د رشیا خلاف په امریکا جنګول او چې هغه خلک چې کم دی دا غوي د مفاداتو خلاف شو نو هغه ته کم دی وې دا جهادي ګلوبل یعنی د دنیا یو غټه نظریه لري نو لهدا دا خلک ختمول غواړي دا د غټو قوتونو لپاره ده چې هغه په خپل پالیسو باندې نظر اوساتي دا یو نظریه یو فکر نشي جوړېدای دا تایب خلک یا دایش تایب خلک ها دا افغانستان طالبان چې دغه یو نظریاتي تحریک دی او هغه خلک چې دی هغه څوک نشي ختمولای هغه دا هغه علاقي خلک دی او هغه دی خلکو ته امن ورکړی او هغه امن چې دی ټول دنیا منل دی دا ورډ لاټ چې دی خلکو ته تباہی شروع کړی و هغه امن راغې خو ولې ختم کړی شو نو پاګم ټول خلک پوهیږي چې دغه د نړۍ غټ قوتونه په دنیا کې د سرمایه‌دار فرستۍ او د سرمایه‌دارانه نظام چې دا غیرا کېشته په دوبې دوه خو دې خلک نشو برداشت کولای چې کوم اسلامي تهذیب دی
دوه اوس اوس لیاقت الملک سے ستا پوسن کول غواړی وسه
جی تا پوس زما دارې ٹک دا امریکا یا غټ کو د ملي قوتونو چې دی ک جو په کله په دي خپل پالي صوباني غوړ کوي
مهرباني
زنه نور تا کام دی
مهرباني مهرباني
زنه نه دا غوړي رساله و چې دا پچ ما په خپل کې تدې چې هغه و چې دا 25000 دی
مهرباني خا یو خو د لیاقت الملک سے خپل نظر وړاندې کوبل کال در سره اردن کې هغله محترم فرنات خان وزیر صاحب فرنات خان وزیر صاحب دبونه بخیر علی
السلام علیکم صدقہ جان صاحب تا تا ور دن کی او څوک دا ریډیو ته ناشو
ډیره مهرباني بخیر علی څه ته پوس کوي خبرو کې دوه خبرو وضاحت کوم خپل اوردونکو ته. یو خدا خبره سرمایه دارانه نظام په تباہ کېدو دی چرته ما نه دلوستي داسې چا ویلي هم نه دي په دنیا کې چې کم کیپیټلیزم دی زه فکر کوم د دغه نه مطلب اخلي بلکې د دنیا نور چې کم هیوادونه یې پای کې د کیپیټلیزم پرچار کیږي خپل په پاکستان کې عمران خان چې دی غزان ته وایي چې زه خو د خي اړخ نظریات لرم خو په پاکستان کې د کیپیټلیزم اقتصادي نظام چې دی ناغی خو خون کیم دغه شان په منځنی ختیځ کې اوس په سعودي عرب کې هم د سعودي عرب چې کم نوی حکمرانان دي زلمینو هغه چې موږ د تیلو په معیشت نه بلکې د معیشت په منډه کې په نوی جدید اقتصاد باندې هیواد درول غواړو کنه. یو خدای یو مفروضه ده فکر کوم چې دی داسې وي. دویم دا چې دا تپوس چې ایره امریکا او د نړیوال طاقتونو چې هغه د خپل مفاداتو لپاره داسې جوړ کړی دی یا القاعده جوړ کړی و نو ما ته خلق کنټرډکشن پکې ځکه خار شو ته په نظر کې چې په تیونس کې چې کله پاسون وو یا عرب سپرنګ وو یا بیا په شام کې وو یا په مصر کې وو نو هغه وخت خلکو تور لګاو چې امریکا د پښا ولاړه ده. نو امریکا کې د عرب سپرنګ په شا ولاړه و نو بیا به د داعش په شا څنګه ودرېږي؟ داعش خلاف د جګړه کوي په عراق کې او شام کې.
د پاکستان په شمول په اسلامي نړۍ کې زیاتره دا سوچ ډېر عام دغه چې هلته کې د کورونو یا د داخلي مسلو چې کوم پلاده هغه په خارجي سازشونو باندې لګول کیږي چې کوم مسلې دي هغه هیواد کې د مختلفو د اقتصاد په وجه باندې د تعلیم د ټیټي شرې په وجه باندې یا د بیروزګارۍ په وجه باندې چې کوم مسائل سماجی یا اقتصادي راپورته کیږي نو په اسلامي نړۍ او پاکستان غوندې هیوادونو کې دا یو عام سوچ چې دا خو زموږ خلاف سازش کیږي فلانې کوي که سرمایه دار کوي کیپیټلسټ کوي سوشلسټ کوي کمیونسټ کوي خپل گریوان کې څوک نه ګوري چې دغه مسلو جوړه سدا نو دغه هغه په وجه باندې دغه شاندې نظریات چې دی هغه پیدا کیږي او هغه بیا خوريږي او هغه ته بیا هغه د یو مفکوري یا شکل اختیار کړي کو کتلې شي د منځنی ختیځ ټولې مسلې چې دی یا کومه اهمه مسلې دی په اخکاری چې یا په موجوده وخت کې اوس کوم جنگ صورتحال دی نو دی کې لکه د تیرو سو لسیزو راس نه دا راغلی دی د کر روان دي د بادشاہت په کې ذکر وکړو
ملکیت
ذکر وکړو لیاقت الملک صاحب نو دا خو داسې مسلې دي چې ګنې دا خو په موجوده وخت کې هلته کې جنگونه دي خو هلته کې ملکیت قائم شوی دی نو دا خو د تیرو سو لسیزو راسې دی عوامي نمائندگی پکې نه د اختلاف د برداشت کولو زه پکې نه د ولس چې کوم د حکومت نه تمی وي هغه پکې داسې نه چې سرنګ جمهوریت نظام کې وي یا غربي جمهوریتونو کې وي نو هغه نه بیا مختلف د خلکو سوچ او فکر چې دغه بدليږي نو هغه به هر قسمه چې کوم نور داسې اوپننګ زی لکه د تندروی ده ترګری ده د اړخ ته بیا د خلکو تل یا رجحان پیدا کېدل دا بیا داسې یو
نوې خبره
نه شونی خبره نه بالکل امکان وي نو دغه حالات او اسباب ته هم کتن پکار دي چې کنه د دې په شاسه قسمه سوچي کوم خلک پکې بیا شاملي
بنې توګه باندې او تاسو ته اجازه ته مخکې وځو خپل دغه ورکو دا وي مچيره یو اخبار هم نوې چې غلط ته یو اخبار هم دا نوې چې زورور دی خود دومره درته قدر لوې چې زمونږ اوردونکو محترمه کتا سو پاکستان کې غواړي چې سم اخبار وګوري نو زما مشوره کز در کوم تعالی نظام مثال په توګه د انګريزي ژبه ډان اخبار وګوره خو دې په مقابله کې ته ضرب مؤمن یا ضرب عذب ګوري دا قسم اخبار نه غدي نظریه ډنډوره کوي یا پرچار کوي هغه بیلنس یا توله خبره هغه نه تتمه بیان شي کولی دغه شان خبر د پاره دغه قسمه بارونه کوي تاسو ګوري یا معلومات واخلې نه زیات خبرونه مبا
یا به داسې چې سړی خپل کلی زمونږ پښتنو اکثریتر په کلو باندو کې ژوند کوي نو په سړی د خپل کلی باندې کې مالت کې گاوند کې وګوري چې د خو سوچ د روخانه فکر سوچ خلق کوم دی هغه د آئنده د ترقی د پرمختګ پلویان څوک دي کوم خلک کوم قسمه خلک چې دي هغه داسې سوچ لري چې ټولنه انفرادي توګه او پر اجتماعي توګه ټولنه د پرمختګ وکړي، هلته کې د تعلیمي خلکو ښه صحت دی وي، نو هغه سوچ څوک لري او د دې پر رکس بیا سوچ د کوم
انتشار یا د فساد شو د
کوم رنگ سم ده خلکو دی.
زما سره زما بل ملما هغلی ډاکټر تقی صاحب ملما کیږي. ډاکټر تقی صاحب وتلی سرنکار دی او په دې موضوعاتو باندې، په منځني ختیځ باندې او په پاکستان افغانستان کې په ترهګرۍ په چارو باندې ژور نظر ساتي. ډاکټر تقی صاحب په خیر علی درته ویم.
السلام علیکم. تاسو سلامونه اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. ډاکټر صاحب صدقه جان هم درته سلام شو ویل.
جی مهرباني صدقه جان، تاسو خیر.
صدقه جان صاحب ډیره مهرباني، تاسو ته بشمره ویم او ډاکټر تکي سره په پروګرام مخ وړاندې بوزو. تاسو ډیره مننه.
مننه. الله پاک.
گران اردن کو ڈاکٹر تقی صاحب با زنگ ملموی و ڈاکٹر تقی صاحب نے دغه مهم پختنې کو چې په منځنی ختیځ کې جګړه د داعش خلاف په خپل ځای باندې خو دغه ته بل جګړه چې دغه هیوادونو کې غټ تپوسونه راپورته کوي په دې حالاتو کې، یعنی د شیعه او سنی په نوم تقسیم او د دې په نوم باندې په منځ کې جګړه چې د دې خدمتو امکانات شته کنه او که خدمتو امکانات شته نو کوم داسې متبادل نظام د چای ختمول شي، دغه شاهنشاهیت نه بادشاہت نه لاس پر سر کول شي. تپوسونه بکو د روس او امریکا تعلقات په شام کې په حالاتو باندې خولې او دماغ لم د مینه برتدا شم. نو ډاکټر تکي صاحب زموږ ملمره.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زای ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220503
ویڑیا ٹیلی فون 0800-999-0.
گران اردو کو زم مل ملے ڈاکٹر تقی صاحب دا پروگرام دے دیشو سخت درزی ز رحمان بندنه. ڈاکٹر صاحب نن سره ساسو ډیره مهرباني چې زیات مخ متر تر کو ز شکریا دا کوم دا تل پرنګ تاسو موږ سره کله هم انکار نه کوي نن مرتجات وخرا کړی دی. زبر دی وخت نه فائدہ خلم نو منه تاسو دا کوم چې په موصل کې اوس د عراق چې کوم وزیر اعظم دی هغه دیش ته د لکور کړی دی چې موصل پریک دی ټوپک کې دی کنه مرخ تیار شي. خو یو بل فکر مندی دا ما د خپل همکاران نه ځان پوه کو هغه دا چې موصل خو شیا اکثرتی خار دی. شی اکثرتی خار کله چې دا او بخای سنی اکثرتی خار دی نو کله چې شی اکثرتی حکومت ته او دې ترمنځ وي خپل کې اختلافونه دي دا سیم امکان موجود دی چې د دې خار د دایښنا غسورستو سیاسي همکاري د خپل منځ کې ونه شو د موصل او د بغداد نو بیا یو بل تبعی راتلی شي یو بل مشکلات پیدا کړي شي. تاسو هم دا سی فکر کوئ ډاکټر صاحب؟
نو د دې دی چې عراق کې سنی شیا او د سیاسي مفاهمت نه وینو دا خو مسلې جوړیږي. دا مسله راپورته شوې بنیادی توګه باندې دغه خبره نه وا چې د امریکې چې کومه جګړه عراق کې پیل کړو هغه نه بیا وروسته دغه خپلو کې اتفاق پیدا نه شو، مسایل پکې پیدا شو، داعش القاعده را پیدا شو، هغه نه بیا دایشان جوړ شو. اوس هم دغه مسله په خپل ځای باندې ده. خو زما خیال دی چې په دې موجوده د فوجي عملیاتو کې موږ دا ولیدلو چې کوردیانو او د عراق سنیان قبایل چې کوم دي هغه شګان ملیشیا او حکومتي ځواکونه دا ټول یو ځای دي په دې موصل اوفنسیو کې. او کورتا ست معلوم ده بنیادی توګه باندې زیاتر سنیان دي. نو دا یو خوشاینده خبره ده چې دی په دې جګړې کې یو بل سره ولاړ دي، کلک ولاړ دي. بیا دې نه کوم سیاسي فائدہ تحصیلات کې دي چې هغه به کتب غواړي د دایشانو خو ستراتیجی هم دغه دا ډېر وخت نه دغه ستراتیجی پاتې شوی ده چې دا رف چې کوم دي دا رخنه چې کوم دي د شیاو سنی کومنس کې بیا سنیانو کې دنم چې کوم سلفي او حنفي فکر کې چې کوم فرق دی هغه کې هغه فائدہ راپورته کوي. اوس هم زما خیال دی چې هغه کوشش هم دغه سیدا داسې ښکاري چې هغه دې ځنه به ریټریټ کوي سره د پوره بجګړه کې خو تخکی با ما د غي مطبوعات قتل نو هي کې یو ټکی استعمال کړي دي چې انحیاز ورته وي لکه انګلیزي ترجمه وایي چې ریټریټ په تو کې تخته نو غي د تخته لار استعمالي او کوشش به دا وي چې صحرا ته لاړ شي د زینو ته لاړ شي چې کم سمجه کې هغه بیا ری گروپ کول شي او بیا یو تحریک آغاز چې کوم دغه په نظر کې تحریک دی نو هغه کوشش بکای. خو عراق مرکزی حکومت سنی قبائلو ته سیاسی طریقہ باندھے یو یو پارٹیسپیشن اگے تو ورکلن ما خیال چ داعش تبا مشکل مشکل ابو بھی ناممکن خو خیر نہ دا خو چکم فکری مسئلے تی اغه خپل زی باندھے دی کو سیاسی مسئلے حل کے دیشی چکم دینی یا ڈاکٹر نل یا فقہی مسائل دی اغه خو انزل سب کالو کے حل نہ شنو سم بنا حل کی نو بچ راکان د دې او سیاسي حل رو باسي
یو خود عراق کې د سیاسي حل خبر تاسو کړو دی بل ته پوسم کوم په منځني ختیځ کې اور علي په اجتماعي توګه باندې بځه او ته پوس کوم په دې موضوع خو لږ شی به دغه ته صبر کو او زه اوس دایش پاک لیو ته پوس کوم دایش باندې زمونږ ځنی وردون کې اوسم دا فکر کوي چې دا خو د نړیوال طاقتونو د خپل مفادات لپاره جوړ کړی او تنظیم دی او بیا د شک ته بیا هغه ځکه چې خلک نور هم د شک په نظر وګوري کله چې د شام حالات ته وګوري په شام کې زروست یو ګن په سره ولاړ دی امریکا د بل ګن سره ولاړ ده دواړه په شریکه داسې وایي چې د داعش خلاف جګړه کوي ډاکټر صاحب موږ په دې مفروضه باندې زموږ اوریدونکو شکمند دي فکرمند دي تاسو موږ راهنمایي کوي چې اصل کې د داعش جوړیدل واقعي د شک سم دي چې نړیوال طاقتونه دې په شا ولاړ دي
نو کر نړیوال طاقتونو دغه مراد دغه چې امریکا یا روسیا چین جوړ کړی نو دا خبره خو نشته
دا غلطه ده
دا دا خو غلطه خبره ده لکه دا خو زموږ سترګو په مخ کې دا ټول کنټمپرری هیستوري د کینیډا خو موجوده حاضر تاریخ دی معلومه خبرې دي د داعشانو هغه څنګه چې ما سر کې ارزو کو چې القاعده په عراق او شام دا د القاعده هغه ډله چې عراق کې جنگیده ابو مصعب زرقاوی مشرو ابو مصعب زرقاوی هغه کس دی چې افغانستان کې جنگیدلې دي د القاعده کسو بنیادی توګه باندې خو یو عام لانجمار جګړې مار کومن ټک کریمینل دغه وجود باندې دومره ټیټوز چې جیل کې دا ټیټو والا کس نوم یې جارډن کې چې کوم وخت کې دی
د الزرقاوی په وجود باندې
جی 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 بالکل نو
ڈاکٹر صاحب دیکھیے تو پوز کوما
تاسو بیا هغه کې یو ترانسفورمیشن راغی مزبی شو القاعده سره تعاون کو خو القاعده کوم بیا داسې ځنه لیکو چې ډېر خطرناک دی جنیت هدا پوره وحشی کسو ډېر مظالم کړي دي ویډیو غانې چې مې راغی هغه کې بخپل لاس باندې خلک حلال اول مرکول نو داسې کسو دو آغاز دغه دی دا د عراق په وخت کې خبر نه یو پیر تیر شوی دی
خاجي ډاکټر صاحب دغه زو ته پوس کوم تاسو نه
نو دې ارض مې صرف دغه پوس دې ته خو امریکا چې حکومت نه دی ور کړی یا روس ورته حکومت نه دی ور کړی نو که تور ډیر زیات هم تور لګې دي نو دا تور لګې دي چې امریکا مخ وړ وړ هغه ټایم کې کوم وخت کې قطریانو یا سعودیانو کومه کونه د عیشان تور ټول لکه قطر خو بالکل کلاو میدانو خلکو د پاره چې یورپ نه بلا دنیا نه براتل لاله خو اوپن شاپ دکان لګېدل چې راشي عراق ته ځي شام ته ځي الته جنگونه کوي او موږ دلته پیسې درکو نو کدا خلک وایي چې امریکا مخ واړو نو ټیک دا منم یو هدا پورې خو دا نه دی چې امریکا راغله ته او آیس ایس جوړ کړی دی
یو ته پوز نه کوم چې هم دغه اردوونکو په خاطر باندې هغه دا ډاکټر صاحب چې دا شک پیدا کی علتونه ځنې علتونه وی چې هغه پیدا کی کنه لکه زما په سیمه کې اردن کې په ذهن کې دا شک را پورته کی دا غي به علتونه وی یو علت دا دی چې زمونږ د خلکو خصوصا د پښتنو په سیمو کې چې کم زیات اوریدل کی اوریدون کې غږ وی غد ملي سي بي د سیمه د علاقې یعنی تقریر دی ولغ وغد نیولې وی تحریر دی ولغ وغد نیولې وی خبرې دی ولغ وغد نیولې په جنازه کې په لاسنی وکه په نکاح کې د جمعې په مانځ کې په خطبه کې په ټولو خبرو کې نو تاسو دا سوي چې دا تصور چې يهود او هنود د اسلام دښمنان دي د هغه کنټینیوشن دي د هغه لړۍ یو سلسله ده چې خلک زر شکو کې چې راکدا څه کم جګړه وي د اسلام خلاف بسازش کیږي کنه د دې کې خپل اوس د غربي دنیا هم څه غلطۍ دي چې اسلامي دنیا کې ځینی خلک داغو باندې شک چې دیګنی د اسلام دښمنان دي د اسلام خلاف کوم سازش کوي ډاکټر صاحب بدی سوال به ضرور پوښیږي
جی نو عرض دادی که مثال په توګه که د اسلام د تاریخ نه یو مثال زه واخلم نو بغداد نه تقریبا 12 میل داسې یو علاقه و نهروان په نوم نو هغه ځای کې خارجیانو د دلی صاحب په وخت کې هلته خپل حکومت جوړ کړی و او خبر هم دغه وه چې موږ صرف د خدای بادشاهي منو د خلیفه بادشاهي موږ نه منو چې څه قرآن کې دي موږ خپله پوهېږو بس موږ به فیصله کوو نو هغه ټایم کې خو نه امریکا وو نه روس وو نه داسې د یهودو هنو دلته رسوخ وو، خو دا خلک راپورته شوي وو د حضرت علي صاحب برخلاف جنګېدلي وو او حضرت علي ورپسې لشکرکشي وکړه او ناروان کې ورته ماتې ورکړه. دا د سفین د جګړې نه پس دغه جګړه شوې وه. نو که څوک دا وایي چې بهرنۍ قوتونه ورته ووي، بهرنۍ قوتونه ټول مسلمانانو او یو ډله راپورته شوې چې موږ اسلام باندې حضرت علي صاحب نم زیات ښه پوهېږو او حضرت عثمان نم زیات ښه پوهېږو او امیر معاویه نم ښه پوهېږو، موږ به دا حکومت به چلو دا کار به کوو. نو تاریخ ته کتل پکار دی. د خلکو د بینیفیټ دپاره زه عموما مذهبي حواله نه ورکوم، خو مذهبي حوالې دپاره سید ابوالعلا مودودي یو کتاب لیکلی دی، خلافت سے ملوکیت او خلافت او ملوکیت د سے نوم دے عربی کے نوم دے الخلافه والحکومه. نو هغه خلق لاشی مقامی لائبریری ته پیښور کې سوکار نو سکور کې مرکزی اردو بورډ لائبریری کې شته کتاب. نو هغه دی وایي
اردو جبه کې دا کتاب د خلافت او ملوکیت په اردو جبه کې مشته دی.
ملوکیت دا څه لوی کتاب نه دی، ما خلک 200 پانی
200 پانی دی.
مودودی صاحب هغه او مودودی صاحب هغه تاریخ لیکل دي، دا ټول تاریخ چې کوم دی هغه د سنی مسلک حوالونه او چې کوم حواشی او ریفرنسز دي هغه ټول د سنی مسلک نه دی. مودودی صاحب ظاهره ده چې دا څه ستر حنفی عالم دی. نو دا تاریخ کم از کم وګورئ چې معلوم پته ولګي چې د خلافت نه ملوکیت ته کیسه څنګه لاړه، ناروان کې سوشو، سفین کې سوشو، د حضرت عثمان د خلاف چې کوم خلک جنګېدل هغه سوکو. نو لږ فکری توګه باندې او تاریخي توګه باندې ځان پوهول پکار دي چې هغه وخت کې نه امریکا و نه روس و نه هند و نه بل سوکو،
داخلی مسئلے
اختلافات مو بیا سیاسی مسئلے ډیر ذاتی مسئلے چې کوم دي هغه سیاسی مسئلے. او تم دا ویل چې ټیک د زده منم چې یو بارنه قوت به فائدہ پورته کوي نه چې مسلمانان خپل کې مشتو ګره باندې یو بل سره جګړه کوي. ټیک دا خو دا نه دي چې بارنه قوت برازي ودا
مسله پر زول به ورولي دا نه. ډاکټر صاحب اوس دې کې دې بحث کې یو تپوس بل ځکومه لکه څنګه تاسو وویل حواله مو ډېرې ورکړې، په رسیو کې دغه حوالو کې مونږه د القاعده د مشر اسامه بن لادن حواله ورکول شو چې هغه په دنیا کې د اسلام د جنډې پورته کولو او د کفر د ختمولو خلاف د جهاد اعلان کړو، په افغانستان کې پټ وو یو شخص وو او داسې کول. بیا په رسیو کې اوس ابوبکر البغدادي دغه د خلافت د قیام دا وکړې ده په شام او عرب نړۍ کې، د عراق نه واخله او هغه د سعودي عرب حکومت نه واخله تر د شام او د تمام اسلامي حکومتونو د چیلنج کولو ذمہواري په سر اغستې ده. دغه شان یو سړی وایي چې هغه چې کوم اسلام یا ملک جوړي یا هیواد جوړي هغه به ټول نه غوروي. دا یو تازه مثالونه دي. اوس تپوس دار ډاکټر صاحب چې د دی شیعه او سنی ترمنځ اختلافونه یا مسلکی جګړه چې دا تاسو وایئ د 1500 کال سره روانه ده او یا د نور حب خوابی یا بروسوی نه خدمتو امکان په ظاهر زر نه معلومیږي. داسې کم متبادل نظام په منځنی ختیځ کې کم چې په مغربي دنیا کې مشهور دی د حکومت لپاره امکان کوي نو بیا دغه اختلافونه ختم دي شي او داسې حکومتونه جوړ دي شي چې د شیعه او د سنی په نوم حکومتونه یا جګړه نه کیږي.
نو لار خو دا د دې چې د مسلو سیاسي حل راوستل پکار دي، فقهي حل نشي کېدای. دې کې به مشکلات دي. او یو ماډل د لبنان ماډل شته. لبنان کې غي چې کوم خپل کانسټیټیوشن کې اساسي قانون کې غي مختلف فرقو د پاره بلکې مختلف مذاهب د پاره گنجائش پیدا کوي، د چې سپیکر به یو وی صدر به دغه وی. نو دا څه کوم یو پروپورشنل ریپرزنٹیشن یا څه طریقه باندې دا خلک پکې اکوموډیټ ول بیا پکې نېشنلټیز او د قومیتونو مسله ده، د کوردیانو مسله ده، لوی مسله ده. دا غیر لپاره خل راوستل دا ضروری خبرې دي. او کدی عراقانو دا کارونه کوي بیا مسله شي. دا خو به داعش فکر خو راکېږي نه، دا به خپل ځی باندې وي. او یو دې سره تړلې خو لږ ډیګریشن کوم، زموږ خلک د سازشي مفروضي ذکر خو ډېر کوي پوچی دا مفروضه بل طرف ته شي. او بیا حقایق نستر کې پټي مثال در کوم چې د عبد الله ابن وهاب او ابن سعود کمپین چې دا غي لوی ایڈوایزر چې کوم هو سین جان فیلبی هغه نومو د بریټیش یو کسو د برتانیې چارواکي په هند کې سټیشن لاهور کې هم چرته ډیوټي کړی دا وخت تللی دی. دوی ته ایڈوایزر ورکړي. دا څه د بل اړخ ته د شریف مکه ته لارنس اف اریبیا کرنل ټی ای لارنس هغه به ورته کومه کومه مرسته ورکول. نو خبر دا ده چې ګراوند باندې چې کومه لوبه روانه وه بارني قوتونو کېدی شي چې هغې نه فائدې اخیستې وي او هغې نه د فشار او انټرپشنز او رسک نه هغه فائده پورته کوي. خو بنیادی خبره دا ده چې کم ځای کې هغه ضروري نه ده چې دا د صرف د مسلمانانو خبره ده. نور ځای کې لکه چکه یوګوسلاویا کې مسله شوې ده یا په روس کې شوې ده، انټرنل ډاینامکس داسې وي چې بیا نور خلک بهر نه اثر انداز کېدی شي، خپل سفیر آف انفلوئنس ریکور کوي. او دا ټول شیونه په نظر کې ساتل پکار دي. اوس حاضر وخت داسې دی چې د سازش مفروضه وخت نه دی. تاریخ معلومول اوس خو دا کنټمپرری هیسټري ده، زمونږ چې د سترګو په مخ کې دا خو نه دی چې کتابي خبرې دي چې تبری صاحب دا چرته لیکلی دی په شلمه صدۍ کې. نو داسې خبره نه ده، دا خو زمونږ په وخت کې شو. نو
او ڈاکٹر صاحب یو تپوس بل هم کوما وغدا چی اس داسی هم خلق وای نړیواله مفکرین یا لیکون کی یا محققین وای چی تازه دی هو دور کی بادشاہتونه شاید کامیاب حکومتونه ونه چلولې شي یا خپل خلکو ته حق غټ ور نکړ شي کوم چې په جمهوریت نظام حکومت کې وي. تاسو هم دا څه فکر کوئ کنه؟ تاسو فکر بدل دی.
زما نظر د دې دی چې د سعودي مثال به زواسم، لکه موږ ورسره اختلاف کولی شو، ډېر څه کولی شو چې د شخصي حکمرانی ده یا دغه د موسی حکمرانی ده بچای ده. خو بهرحال هغه یو سټیټ چلولی دی که خرابه طریقه باندې که سختي طریقه باندې، یو لجیټمیسي هغه سټیټ لري، حالانکه په زور یې واک اخیستی دی هغه ځای کې. اوس که بل څوک بهر نه راشي، ولته یو سټیټ بلډنګ ایفرټ شروع کړي، رژیم چینج خبره شروع کړي چې موږ سعودیان نه منو، داسې بس سعودي به تقسیم وو. نو زما خیال دی چې دا خبره به ټیک نه وي. پرېږده چې خلک لږ ایوالو شي، هغه سټیټ کې نور آزادیانې، شخصي آزادیانې، سیاسي آزادیانې، دغه خبرو دپاره زور ورکول پکار دي. ری ډراینګ باونډریز، دا سره ذاتو نوې سر نه تعین کول، یا خلکو باندې خپل بارني ویژنز امپوز کول. اخر په یورپ کې هم بچای وزوس ډنمارک لاړو ټولو کې اولډست مونارکی یورپ کې د ډنمارک، بهر حال هغه جمهوریت طرف ته لاړل. داسې په ناروې کې باچا اډو وو، نه هغه باچا بهر نه راوستو، ډنمارک نه راوستو باچا. او هغه کسي باچا کو ولې چې د لېجیټیمیسي خبره ده چې اخر څه جواز د قانوني حکمرانی پیدا کول وي. نو چې کوم ځای کې باچای شته، ټیک ده، یو 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 ډریفټ جمهوریت طرف ته پکار دی. خو دا نه دي چې بهر نه امریکا دی راشي، روس دی راشي. چې کوم رژیم چینج سیریا کې بد دی، هغه رژیم چینج په ریاض کې او سعودي لپاره باندې موږ دا نه غواړو چې بل څوک دی راشي، او ایران حکومت دی رنګ کې، د سعودي حکومت یا د پاکستان حکومت دی. هغه خلک د خپل فیصله کې چې کوم طرف ته تلل غواړي. جمهوریت دا نه دی چې بالکل فول پروف نظام دی، خو ټول نظامونو کې موجوده وخت کې بهتره نظام دی.
اوس د ګران اردوونکو د جمهوریت خبر او شوا، پدایش باندې د سنی او شیعه ترمنځ د اختلافونو خبر او شوا. زه فکر کوم د ډاکټر صاحب دا خبرې کچام په غور اوریدلې وي، یو څوک په هم په خلوص سره به د شکا سوچو کې نو ډیرو مسلو کې هغه خپل ځوابونه ملاوي دي شي. دې خبرو کې هیڅ شک نشته دی، هیڅ پروپاګاندا نشته دی، هیڅ چا مخالفت نشته دی، هیڅ چا حمایت نشته دی. یو داسې سیلنه ده چې هغه ته غور باندې غوږ نیول پکار دي او خپل ځوابونه وکړي ټول پکار دي. ځان د قست ګنګس کول یا په ځینې مسلو باندې کی پټول یاد چا د خاص د نوري لاندې راوستل نه دي پکار. زه خپل اردوونکو ته دې پروګرام اردوونکو ته دا خاص کوم، یو د مالم بیرته تراشم نه ولې وال طاقتونه خصوصا امریکا او روس ترمن، روس په شام کې جګړه چې د کم طرف ته بوزي، دغه جګړه انجام بس وي. اخري برخه به هم دغه وی ډاکټر تکسي بسیر نه کوي. یو دما
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړي موږ سره ټلیفوني تماس ونیسي، نو د ټلیفون شمیره ده
0005 203. جمہوری نظام د شیعه سنی خبر ډیر وکړي او منګه دغه سازشی تیوری یا سازشی سوچ خبره هم وکړه، چیرې اکثر په اسلامي نړۍ کې خلک د امریکا او غربین دنیا په اړه کوي. خدا سي په ظاهر خو یو خبر ښکاری چې د شام په سر باندې دواړه د تشدګردي خلاف خبره کوي، روس او امریکا، خو په خپلو کې اختلافونه دي. ځینې شخصي یا حکومتي مفادات خو دې ملکونو په خپلو کې شته دي کنه؟ کنه تاسو یې نشته دي.
څنګه چې مارو کو روس او امریکا ال تخپل سفیر اف انفلوئنس کې هغه پرزر کول غواړي غي خو خداده چې کم اثر یا نفوذ لري کوم علاقې کې هغه د سکیور کی بشار الاسد سره د سیریا سره د رشیا اړیکې چې کوم دي هغه خو ډېر پخوانی اړیکې دي بلکې ارز داده چې کوم وخت کې شوروي اتحاد وو حالانکه د بشار الاسد پلار حافظ الاسد د کمونست پارټي د سیریان کمونست پارټي پر خلاف ډېر خطرناک سخت ګامونه اخیستي دي کمونستان یې وژلي دي ډېر بد طریقه باندې خو بیا هم شوروي اتحاد حافظ الاسد سره تعلق لرلی تر دې حده پورې چې کوم وخت کې د سیریا او اسرائیل مسلې راغې جګړې شو نو یو وخت کې کو اندري ګرومی کو دا وی چې موږ خپل پایلټان په سیرین جازونو کې کینو او جګړې ته اسو او امریکای سره ډېر کولډ وار په زمانه کې سخت مسلې راغلي نو ما خلک چې یو تاریخ دلته یو تسلسل دی او بیا غي دا محسوس کړي بشار حالانکه سخت کیر کسته د هیومن رائټس وایلیشن په لاسه مسلې دي خو دا غي نظر کې دا او چې بل اړخته جبهه النصره دا یا القاعده دا څه چې هر نوم باندې یادوي نو دا څه نو چې سیریا کې ډېر زیات زبردست ډیموکراټک اپوزیشن وو دا کیسه نو البته زیات تر جهادیانو چې کوم د بشار خلاف جنگیدل نو روس د پاره خو هغه مسله لږ اسانه و چې کم سایډ باز اخلي امریکا د پاره مسله ګران و چې کم انډیوالان به سوق وي امریکا خو بار بار دا وایي چې دا غ ماډریټ جهادي دی فلانه دی وغیرہ خو دا امریکا ته خو واضح معلوم ده چې دې کې ماډریشن والا خبره نشته القاعده دین والقاعده دی هغه کې اعتدال پسندی نشته غنه نور سخت دریزه جوړې دي شي خدا نشي کېږي چې هغه بل طرف تراشي او جمهوریت راخلاشي نو ما خیال دی چې یو سټیلمیټ تر رسیدلې دي د روس پالیسي چې کم دا سیریا کې هغه کامیاب شو یو حد پورې بشار الاسد سنبال کو 2011 نه جګر په کاله څنګه دلې دی او کس نو ما خیال دی چې دا په دې موجوده حاضر وخت کې د مثال صرف ډاکټر نجیب الله مثال ورکول شم روس هغه ټایم کې امداد نه لاس نو غوښتنو کې دي چې د افغانستان تاریخ بدللو نو ما خیال دی چې رشیا هغه مستیک ریپیټ کول هغه غلطی ریپیټ کول نه غواړي
کار د چونه کې هغه ډاکټر نجیب الله زیکتا څوک او اردن کې راغلی د کراچۍ نه هغه ټلیفون کې خبر شي دا وس بل د ملک نایب خان دی یو ټلیفون په پورته کو وخرا سره کم ده صرف یو ټلیفون ملک صاحب
په خیر السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
الله انده باندې پښتنه کوم دا سر مې کوو چې روس خپل مفاد لټي او امریکا خپل آیا دا دوی خپل کې جنگ وشي او که جنگ وونه کې دا خيار دي صرف مسلمانان یا نور ملکونه جنگي او دایښ باندې غم بمبوري کوي تم بمبوري
ملک صاحب دا پروګرام زما په خیال وس ریډیو ولګا خپل د نیمه ګنټه خبره ځای لاړې زړه خپه شوم مہربانی شکریہ
ډایریکټ جګړه کوي مګر څه د کولډ وار د سر جنگ د زمانیا لګ معمولی ریپټیشن دی یو دوه تھیټرز دي هغه وخت کې امریکا او روس یو بل سره جګړه کول نه غوښتل کدا سي حالات پیدا شول نو کې دي شي چې هغه تر څو دا خو میوچولی شورت ډیسټرکشن د دومره خطرناک طاقت لري دواړه ملکونه چې پورا دنیا د پلانټ دا زمونږ سیارچې کم دا دغه برباد وینو خدای چې دې طرف ته نه دي خبره باید دا نور دا پراکسی جګړې هم ختم شي د مسلو لار چې کم دا سیاسي دا خبرو په طریقه باندې حل راوستل
پکې خپل ډاکټر صاحب دا تصور شاید اوس ختم شي ورته چې دنیا طاقتونه د یو بل نصر حدونه نسی یا اخلي اوس خود اقتصاد جګړې دي د کمنیانو د کاروبار جګړې دي پې کې دوړل
دي بالکل د نظریاتي جګړه نشته دي
نشته دي ډیر زیاته مهرباني محترم ډاکټر تکی صاحب چې پروګرام کرا سره من مشي وخت پر لراکو
هر کله جی مهرباني
ګران اردوونکو دا ډاکټر تکی چې په دې پروګرام کې زنګ ملمو او زمونږه او تاسو د ټولو تپوسونو ځوابونه راکول ډاکټر تکی صاحب ته شکریا وایو زه د دې پروګرام کوربه رحمان بندریو زما پروډوسر نایلا محمد تاسو نه غواړو اجازه په دې پروګرام کې برخه غستون کې زمونږ همکاران هغه نصیر کاکړ صاحب حغل مختار خلیل صاحب حغل صداقت جان صاحب تہم شکریہ وائم گران اردن کو زمنگا ملما ڈاکٹر تقی صاحب تم شکریہ وائم دے پروگرام پسی راتوں کے پرونہ کے بتاس خبر نہ ہوئے دشپی لس بجونا تھر یول سب جو پوری بتاس زمن پرونہ ٹیلی ویژن گورے ٹیلی ویژن بانی مہم خبر نہ رسی من روان دی ہیرے نکے زمنگا ویب سائٹ دے www.divaradio.com اللہ مسپارم.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.